بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 13 او د 2022 میلادي کال د اپریل 2 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې الله یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو سره پر مقابلې د ایران او چین د ټینګار په حق لده. ورپسې هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یواز غلنده کتنه کوو. بیا هم د ایران د دفاعي بریاو نومې لړۍ نننۍ برخه اوریدلی شي، او د خپرونې په پای کې هم د افغانستان د هیډرو پولیټیک نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د رهبرۍ د ستر مقام او د ولی امر مسلمین د دفتر د اعلامیې په اساس سبا یک شنبه ورځ به د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ وي. د ایران او چین ستراتیژیکې اړیکې نور هم پراختیا مومي. په افغانستان کې 14 بیا د لسګونو کسانو وینه وبهوله، او د یمن او سعودي تریګر ائتلاف ترمنځ 2 میاشتنی اوربند لننه پیلېږي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلایبې وړې شان د مې وروسته د رهبرۍ دفتر سبا اتوار یا یک شنبه ورځ د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړه. زموږ خبریال راپور راکړ، د اسلامي انقلاب د معظم لارښود دفتر د میاشتې لیدونکي کمیټې په یوې اعلامیه کې د دې خبرې په کولو سره چې بیګا نوې میاشت نه ده لیدل شوې ویلې دي. د روژې مبارکه میاشت به د یک شنبه په ورځ پیل شي، او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د ولی امر مسلمین د فتوا په اساس به لا سبا یعنی د یک شنبه له ورځې راهیسې د روژې د مبارکې میاشتې پیل وي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي، د جمعې په مازدیګر د روژې د مبارکې میاشتې هلال ونه لیدل شو. پر دې اساس د شعبان المبارک میاشت 13 ورځ نن ده، او د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ به سبا یعنی د ورېدې میاشتې 14 نیټه وي. د ایران په رسمي کال هنداره کې د ورېدې میاشتې 14 نیټه یعنی نن د طبیعت د ورځې په توګه نومول شوې ده. د ایران ولس د نوي کال په 14 ورځې د غوره او نیک دود په اساس د طبیعت لمن ته ځي، څو د طبي نعمتونو څخه په خوند اخیستلو سره یوه تانده او له خاطرو ډکه ورځ د خپلې کورنۍ او خپلوانو تر څنګ تېره کړي. هر کال د ورېدې میاشتې 14 نیټه د نوروزي چوټیانو د تر ټولو وروستۍ ورځ چې دا د سیزده بیدر هم نومول کیږي. دا په خوا زمانه کې ایرانیانو هغو 12 ورځنیو خوشحالۍ او جشن وروسته چې د کال د 12 میاشتو په یاد سره دي، د نوروز 14 ورځ باغونو او صحرا ته ورتلل، څو د اختر تر ټولو وروستۍ ورځ په طبیعت کې او د شنو بوټو خیرا زمزکی او د چینو او ابشرونو ترڅنګ تیر کړی. طبیعت لډیر په خوره سي د ایران د ولس د احترام ور دی او د طبیعت په پاک صاف ساتلو کې تل هڅه کړې ده. د طبیعت ورځ دې پر ټولو مبارک وي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د ویندوی دفتر په خپل یو ټویټ کې د چین ته د سفر او د دغه هیواد له خارجه وزیر وانګی سره د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له دوکتو ته په اشاره سره لیکلی دی. د چین له خارجه وزیر سره د دوه اړخیزو ملګرتیا له یو اړخیز پالنې سره د مقابلې او د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو په باب خبرې ترې کړې دي. د ایران خارجه وزیر د افغانستان د ګاونډیانو د خارجه وزیر په غونډه کې چې د طالبانو د خارجه وزارت د سرپرست پښتون سره تر سره شوی ویل دي باید د افغانستان له ول سره مرسته وشي څو له حسین سره یو ځای یو روخانه راتلونکو ولري. د امریکا د خارجه وزارت وایندوی نیټ پرایس بیګا په لور څرګندونه کې ومنله د ایران د اټومي پروګرام د کنټرولولو لپاره د امریکا ستراتیژي بی نتیجه ده. د 2013 کال په مئی میاشت کې د امریکا د وخت کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ د واشنگټن د ژوندتیا او په خلاف ورزې سره له جامع نړیوالې اټومي موافقه ووت او د ایران په ضد د زیاتره دباو په نامه سره سیاست مخ کړه. ټرمپ امیدوار و د زیاتره دباو سیاست ایران د جامع نړیوالې اټومي موافقه په ځای پر یوې نوې موافقه د خبرو اترو لپاره د مذاکراتو میسته کاغلی شي. خو په عین حال کې هغه د 2018 کال د جنوري په شلمه نیټه په داسې حال کې له قدرت څنګ ته شو چې د ایران ضد موخو پوره کېدا خوب یې له ځان سره یووړ. په وروستیو کلونو کې د امریکایي حکومت یو اړخیزو غیر قانوني بندیزونو دوام سره سره واشنگټن د خپلې خوښې موخو ته د رسېدا په زمینه کې یوه موافقه هم ترلاسه نه کړی شوه او همدغه موضوع لا سړه جنگ وروسته د امریکا د بهرنی سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره ناکامي بلل شوې ده. طالبان د ډیپلوماټیک رسمیت د ترلاسه کولو لپاره ملموسي هڅې وکړې. د چین خارجه وزیر وانګی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د درېمې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر رسمیت پیژندنه د طالبانو د موقته حکومت یوه جدي او د نړیوالې ټولنې مشترکه اندېښنه ده. چین له چهارشنبې تر پنجشنبې پورې په افغانستان کې له ثبات سره د مرستې لپاره د جلا جلا غونډو کوربه و. دا غونډه د چین په تونشي ښار کې د قطر او انډونیشیا له استازو سره یو ځای او د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سرپرست پښتون سره د چین اسلامي ایران روسي پاکستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان د خارجه وزیرانو دریمه غونډه وه. د چین سی سی ټی وی چینل په یو راپور کې ویلي دي د چین خارجه وزیر وانګي په دغه خبری کانفرنس کې وویل چین تل باور دی چې افغانستان باید په یو ماته خوړلي هیواد بدل نشي یا له نړیوالې ټولنې جلا نشي. البته تر کلونو کلونو پورې د جنگ زغمل له نړیوالې پراختیا څخه د افغانستان د وروسته پاتې کېدو لامل شوی او دغه شان شرایط باید نور دوام ونه مومي. وانګي وویل د طالبانو حکومت ډېرې هڅې کړي او څوکې سیاسي موقع ته په ثبات ورکولو کې ځینې نتیجې هم ترلاسه کړې دي. خو د افغانستان د ګاونډیانو په شمول نړیواله ټولنه هیله منه ده چې طالبان په لومړني فرصت کې د خپل رول بدلېدا انجام ته ورسوي. هیله مند یو د طالبانو حکومت د ملي پخلاینې په لوړتیا د ټول شموله حکومت په جوړېدا او د ښځو او ماشومانو د کار کسب او زده کړو د حق پر رعایتولو کې لا زیات پرمختګ وکړي. په تیره بیا له ترهګر سره د مبارزې په زمینه کې چې باید په دې باب لا زیاتې ملموسي نتیجې ترلاسه کړي. دغه غونډې فیصله کړي څو په اصولي توګه له افغانستان د انسان دوستۍ د مرستو ارتباطاتو اقتصاد تجارت کرنې انرژي برېښنا او د کار کسب د رامنځته کونې په څیر په مهمو زمینو کې ملاتړ ورسره وکړي. په افغانستان کې بیا 14 د لسګونو کسانو وینو به حواله ایران پریس خبري ایجنس راپور ورکړ. د افغانستان په هلمند او هرات ولایتونو کې 14 بیا په لسګونو کسان مړه او ژوبل کړل. د افغانستان د هرات ښار د ستروختون مشر فیض محمد فیضان بیګا په لور څرګندونه کې ویل دغه ښار په جبرائیل خارګي کې 14 لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي چې ممکنه ده د مړو شمېر نور هم زیات شي. د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د ادارې مشر نعیم الحق حقانی د دغه چاودنې علت د جنگ له پړاو پاتې شوي چاودیدونکو ټوکی وبلل. دا په داسې حال کې دي چې د هلمند ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مرستیال محمد قاسم ریاض هم بیګا د دغه ولایت په مارجه ولسوالۍ کې د یوې چاودنې خبر ورکړې ویلې دي. په دغه چاودنې کې 5 ماشومان وژل شوي دي. هغه ویلي دغه چاودنه هم له مخکې راهیسې د هوان د ناچاود شوي میرمې د چاودېدو له امله رامنځته شوې ده. په افغانستان کې په میاشت کې په متوسط ډول د افغانستان د نښتو او شخړو څخه د پاتې ماینونو او د توپونو د میرمیو د چاودېدو کابو 120 کسانو ته مرګ ژوبلې اوړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یونیسیف ادارې څه موده مخکې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی وو څو په افغانستان کې د جنگ له پړاوه ناچاود شویو مهماتو د پاکونې لپاره ورسره مرستې ته دوام ورکړي. او په یمن کې 2 میاشتې اوربند لننه پیلېږي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي هانس ګرانبرګ په یمن کې د 2 میاشتنی اوربند ټینګېدا خبر ورکړ. ایران پرس خبری ایجنس راپور ورکړی. ګرانبرګ بیګا په یو لړ څرګندونو کې وویل د یمن د ملي نجات حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2 میاشتنی اوربند ټینګېدا لپاره د ملګرو ملتو وړاندیز ته چې د اپریل د 2 نیټې ماښام 9 بجې اجرایي کیږي مثبت ځواب ورکړ. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دغه راز وویل دغه اوربند موخه له تاوتریخوالو څخه د ژغورنې لپاره د یمن ولس ته یو فرصت ورکول او لا مهمه په دغه هیواد کې د جنگ د ختمېدا لپاره د یوې هیلې رامنځته کېده ده. په عمده وروستیو کې د یمن پوځ او مبارزو کمیټیو د عربستان په زړه کې داسې کوټلي او جدي پوځي عملیات کړي چې عربستان او متحدان یې دې ته اړ کړي څو له اوربند سره موافقه وکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، اوسم له یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو سره پر مقابلې د ایران او چین د ټینګار په اړه تبصره دراورو. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د چین د خارجه وزیر وانگی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د رمې غونډې په څنډه کې د دوه اړخیزو سیمیزو او نړیوالو موضوعګانو په باب خبرې اترې او د نظر تبادله کړې. د ایران خارجه وزیر د خپلواکه ملتونو په ضد له بندیزونو څخه د لویدیځي هیوادونو د غیر قانوني استفادې په یادونې سره له دغې چارې سره مقابله له ثبات سره د مرستې او د بحران جوړونې د مخنیوي لپاره ډیره مهمه وبلله. په دغو خبرو اترو کې دواړو لورو له یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو سره د مقابلې په ضرورت هم ټینګار وکړ. لا هغو یو اړخیزو غیر قانوني بندیزونو سره د مقابلې پر ضرورت د ایران او د چین د خارجه وزیرانو ټینګار چین ناروا هم ګڼل کیږي. د امریکا په مشرۍ د لویدیځوالو کړچار ته په پام سره په دې زمینه کې معنی پیدا کوي. اساسا د یو اړخیزو بندیزونو اعمالول د هغه اوزار په معنی ګڼل کیږي چې لویدیځي بلاک ورڅخه تل د نورو هیوادونو په ضد د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. په دې زمینه کې تر ټولو وروستی مورد د اوکراین د جنگ په پلمه د روسیې په ضد تر ټولو بېمخینی بندیزونو اعمالې ده چې نه یوازې دغه هیواد بلکې نړیوال اقتصاد او د نړۍ د ډیرو خلکو په تیره بیا د لویدیځي آسیا او افریقا د ډیرو سیمو د خلکو د خوړو تامین دای هم په نخه کړی ده. امریکا د روسیې په ضد د بندیزونو د سرغنې په توګه عمل کوي. په حقیقت کې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو لوی بندیز لګوونکی هیواد حسابېږي او د خپلو بهرنیو سیاستونو او مخ په لړکی د نورو هیوادونو په ضد په ډول ډول بندیزونو یې مالولو کې تر ټولو لویا مخینه لري. د واشنگتن اروپایي متحدان په تیر بیا بریتانیا هم ورسره د بندیزونو په مالولو کې ملګرتیا کوي. دغه بندیزونه د امریکا او لویدیز له سیاستونو او اقداماتو سره د مخالفت په پلمه او یا هم د هیوادونو لخوا د دوی د ګواښل کېدا په ادعا سره لګول کیږي. واشنگتن حتی په اوسنی حساس پړاو کې هم چې کورونا بحران له اقتصادي او روغتیايي پلوه د ډیرو هیوادونو لپاره لا ترنګلی وضعیت رامنځته کړی دی، بیا هم خپل مخ ته د رسیدو لپاره د روسیې په څیر د خپل سیالانو په ضد له بشپړ بندیزونو ته دوام ورکوي. د جوزو بایډن حکومت هم د کرګړن ډونالډ ټرمپ په څیر د سیالو هیوادونو او یا له واشنگټن سره د مخالفو هیوادونو په ضد بندیزونو رودې ته دوام ورکړی دی. امریکا د زیاتره دباو د سیاست په چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو سختو بندیزونو په اعمالولو سربیره د روسیې، چین، وینزویلا، سوریې، شمالي کوریا او کیوبیا په څیر د هیوادونو په ضد ډیر لوی او یو اړخیز بندیزونه لګولی دي. که څه هم د امریکا بندیزونه د نورو هیوادونو په تیره بیا د سیالو هیوادونو په ضد په مختلفو سیاسي، تجارتي، امنیتي، حتی د بشري حقوقو په پلمو سره یا له دوی سره د دښمنۍ په دلیل اعمالوي، په عین حال کې له ظاهري دلیلونو چې ورتیر شو د دغه کړچار د دوام اصلي دلیل د واشنگټن د ګټو تعقیبول دي. ملګرو ملتو هم په ځلونو په تیره بیا د کورونای بحران د خوریدا په پړاو کې د امریکا په وسیله د یو اړخیزو بندیزونو په اعمالېدا نیوکو ته مخه کړې او له بندي سره د مخامخ هیوادونو لخوا د طبي او درملیزو شیانو ته د لاسرسي د اسانتیاو په خاطر د دغو بندیزونو د ختمولو او یا کمولو غوښتنې کړې دي. د یو اړخیزو اقداماتو د منفي اغیزو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي ریپورټر په وینا، یو اړخیز بندیزونه د ملګرو ملتو د اقتدار د کمزورتیا، د نړیوالو ملګرتیاو او د قانون د حاکمیت په زمینه کې د ویرې لامل کیږي. دا ښکاری د امریکا او لویدیز یو اړخیز بندیزونو ورانکارو اغیزو ته په پام سره د دغو بندیزونو په ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړیدا په شمول لابندی سره د مخامخ شوی هیوادونو د یو موټی کې دا چلن ته ضرورت دی، څو لویدیزوال د نړۍ د یو موټی دباونو ته په پام سره په دې زمینه کې بیا کتنې ته مجبور شي. د ایران او چین د خارجه وزیرانو یو موټی دریز هم په همدې لړ کې د لویدیز لخوا د یو اړخیزو بندیزونو د اعمالېدا په ضد غوره شوی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خ او نیک مرغه سحر درته واړم عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې د 14 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 10 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 2 نیټې سره سمون خوري. یو سل 500 کال مخکې د 1922 میلادي کال د اپریل په 2 نیټه امریکایي نوښتګر او د ټلیګراف ایجادونکی ساموئل موریس مړ شو. ساموئل فینلی بریس موریس د 1901 میلادي کال د اپریل په 28 نیټه د امریکا په ماساچوسټ ایالت کې وزیږید. هغه په ځوانۍ کې نقاشي پیل کړه او تر کلونو کلونو یې دغه هنر ته مخه کړه. لدې اړه یې په 1928 میلادي کال کې د لاسي هنرونو نړیواله اکاډمۍ جوړه کړه او په 1928 میلادي کال کې په نیویارک پوهنتون کې د نقاشۍ استادۍ ته غوره شو. موریس په دغو کلونو کې له برېښنا او فزیک سره بلد شو او برېښنایي ازموینو ته یې هم مخه کړه. هغه دغې نتیجې ته ورسېد چې کوم وخت چې برېښنا په مزو کې تیر شي کولی شي د هغه په وسیله خبرونه له یو ځایه بل ځای ته ولیږي. موریس همداشان لکه څنګه چې له فني چارو سره زیاد بلد نه وو له خپل وطنوال فزیک پو جوزف هنري مرسته وغوښتله او د هغه په لارښوونو او تجربو سره د هغه الفبا په ایجادولو بریالی شو چې له خط او ټکي جوړېدله. دغه الفبا چې د ټکي او کرخې په شمول ځینې علامتونه پکې شامل وو او د برېښنا د بهیر په وسیله تثبیتدله د پیغام د لیږولو اصلي بنسټ یې جوړاوه چې د موریس په نوم یې شهرت وموند. په لومړیو ګامونو کې موریس یوازې تر 3 متری واټنه کمزورې نښې او علامې لیږلې او په دوامدارو هڅو سره یې دغه واټن تر 1500 مترو پورې زیات کړ. سره له دې څه موده وروسته د 1440 میلادي کال د مئی په 24 د لسکونو کیلومترو په واټن کې د واشنگټن بالتیمور د ټلیګراف کرخه فعاله کړه او شهرت یې ډیر زیات شو. ساموئل فینلی موریس په پای کې د 1822 میلادي کال د اپریل په 2 په 80 کلنۍ کې مړ شو. یو سل 15 کاله پخوا د 1912 میلادي کال د اپریل په 2 نیټه امریکا په داسې شرایطو کې د فرانسې او انګلستان په ګټه په جګړه کې ورګډه شوه چې د لومړني نړیوال جنګ د پیلېدو کابو 3 کاله تیر شوي وو. په جنګ کې د ورګډېدو لپاره د امریکا پلمه د امریکا پر سوداګریزو بیړیو د جرمني د اوبتلونو لخوا برید او د یو شمېر دغه بیړیو ډوبېدل وو. جنګ ته د امریکا د ورګډېدو لپاره په تیارۍ پسې په دې اړه د ټولو متحدو دولتونو لخوا تړون لاسلیک شو. د امریکا د مشرانو په جرګه او پارلمان کې د دې تړون له تصویب وروسته د امریکا ولسمشر اودرو ویلسون هم هغه لاسلیک کړ او د 1912 میلادي کال د اپریل په 6 یې حکم وکړ څو د دغه هیواد د پوځ په رسمي توګه له جرمني سره په جنګ کې ورګډ شي. په لومړني نړیوال جنګ کې د امریکایانو ورګډېده د متحدینو په بریالیتوب کې اغیزمن رول درلود. او د وری د میاشتې 14 نیټه په ایرانی جنتری تقویم یا کال هندار کې د طبیعت او 50 د ورځې په نوم نومول شوې ده. د وری 14 ورځ د 13 بدر په نوم د ایرانیانو د نوروزی جشنونو د پای ورځ ده. د ایران په رسمي کال هندار کې دا ورځ د طبیعت ورځ نومول شوې ده او په رسمي ډول رخصتي هم ده. یو شمیر په دې باوري دی چې باید په دې ورځ له کوره د چټلیو د لیرې کېدا لپاره له کوره بهر ووزي او نحوست سپیرتوب او بدمرغي په آزاد طبیعت کې پریږدي. نو موږ هم د دې ورځ په اړه تاسو ته سپارښتنه کوو چې دشتو صحرا ته لاړ شئ او د شو اوا څخه استفاده وکړئ.
پوه بنسټا اقتصاد.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینه والو د خبرونه په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
د په بنسټ اقتصاد نومي لړۍ لا ننني مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوه د هلي د اوریدو فرصت یې ولري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې مو په ایران کې د څو پوه بنسټ شرکتونو له فعالیتونو سره آشنا شو. په دغه پروګرام کې دوه نورو پوه بنسټ شرکتونو سامان های، نوین افرا او مهندسی آر یو انرژي ویندا په اړه له تاسو سره خبرې کوو. صنعتي تولیدي شرکت سامان های، نوین افرا چې د افرا ډلې یو تر ټولو ستره تولیدي څانګه ده، خپل فعالیت له 1909 هجری لمریز کال یعنی د 2010 میلادي کال څخه د برېښنا په صنعت کې د استفادې وړ مختلفو ان سولوشنو د جوړولو په زمینه کې په محدوده او په ازمایشي توګه خپل فعالیتونه شروع کړل او وکړه شول. د 2000 لومړی میلادي کال له منځنۍ وختونو څخه په ګڼ شمېر کې کمپوزیټي سیلیکوني انسولیټرونه تولید کاندي. لشنو نه تر 200 کیلو واټه ولټیج رینج سره په مختلفو پروپایلونو کې د سیلیکوني مضبوط دابا او متوسط دابا او د مختلفو انسولیټرونو د مضبوط دابا او متوسط دابا او د لاینونو لپاره د ریل د پټلې د مختلف لاین سنسرونو او مختلفو انسولیټرونو همدارنګه د جمپر او پیوز کیټ آؤٹ مختلف انسولیټرونو د یو ستر تولیدونکو په توګه د دغه شرکت محصولات په ایران او لویدیځ اسیا سیمه کې په ولټیج تجارتي نوم سره پیژندل کیږي.
دغه شرکت چې اصلي تاسیسات او سایټونه یې د شیراز په خاصې اقتصادي سیمه کې موجود دي، یوازې د الکتریکي انسولیشنو او انسولیټرونو جوړونکي دي چې کړی شوي دي د پرمختللي ټیکنالوژي ځای په ځای کولو سره د خپلو انسولیټرو په جوړولو کې د استعمال وړ د ټولو لومړنیو موادو داخلي تولید ته ورسیږي. په همدې لړ کې دغه شرکت د توانیر د جاجونې د شورا د تاییدې له حاصلولو وروسته د پو بنسټ شرکت نامه خپل کړه او پر لپسې دوه کاله یعنی 2015 او 2018 کلونو کې د صنعتي بلګې په توګه معرفي شوې ده. په دې منځومیان کې د افرا ټولګې یوې بلې څانګې آیق های الکتریک نوین افزا شرکت د برېښنا صنعت د یو نوي کمپوزیټي انسولیشن د معرفي کولو په وجه د تنکی په بنسټ نامه ترلاسه کړه. د سامان های نوین افرا تولیدی سامانونه چې همدا اوس د ایران په بازار کې د مختلفو ایرانیو سیلیکونی مختلفو انسولیټرو تر ټولو ستر تامینونکي دي، له 93% زیات داخلي ارزښت لري چې د اړوند نړیوال کمیت او کیفیت له معیارونو سره پوره سمون خوري او په سیالي کوونکو بای سرای بازار ته وړاندې کیږي. دغه شرکت کړی شوی دی په 2013 کال کې د دوه ډول تولیدي په بنسټ شرکت په توګه په دې زمینه کې د خپل فعالیت مجوز ترلاسه کړ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران شرکت سامانهای نوین افرا د کیپیا د مدیریت له سیستم او ژوند د چاپیریال او پېښورانه حفاظتي او روغتیایي مدیریت په سیستم باندې له پیبندۍ څخه د اطمینان د حاصلولو په لړ کې
د آی ایس او 9001.2015، د آی ایس او 14001.2015 او ساسا 8001.2015 په بنیاد یو سلسله وار مدیریت د سیستم د ځای پر ځای کولو اقدام کړی دی. همداراز دغه شرکت د خپل نوي پلانونو د پراختیا په لړ کې د دوه کار انسولیټر او پریکون کې انسولیټر د ایجاد د ثبتولو اقدام کړی دی. مشتریانو ته د نوي پلانونو د وړاندې کولو په لړ کې هم د صنعتي پلان په کالیب کې د محصولاتو څلور نمونې ثبت شوي دي. د ایران دغه شرکت تل په نړیوالو کورنیو نندرتونو کې فعال شتون لرلی دی.
خوږو دوستانو، د وانډا آریو انرژی انجینیرنګ شرکت یو بل په بنسټه شرکت دی چې په دوام د دغه شرکت له فعالیتونو سره آشنا کیږو. له باوري شرکتونو سره د ملګرتیا او مشارکت د کلونو په دوران کې د دغه شرکت ټول فعالیتونه په 2011 کال کې د دغه شرکت د تاسیس سبب شو. د حساسو هوایی پرزو او د تیلو، ګیسو او پیټروکیمیکل گردشي تجهیزاتو یعنی ټربائن، کمپریسر او د پمپ تامینول او جوړول، د پرزو د پوهې او تخنیکی پیژندلیک برابرول او تدوینول، د میکانیکی او میکانیزمونو د اجزاو ماډل جوړول او تحلیلول، او همدارنګ د دغو تجهیزاتو د پرزو یعنی د کیټ ټایپ گیسی ټرموکوپول او ټربائنونو جوړول او ځای کول ځینې هغه فعالیتونه دي چې د دغه شرکت ټولګی په هوایی، تیلو، ګیسو، پیټروکیمیکل، برېښنا کوټونو، کارخانو او نورو مختلفو صنعتونو کې په ترسره کولو کې کامیابه شوی دی.
پګوردونکو، د ایران دغه شرکت د هوایی صنایعو د انجینیری او پلانونې په برخه کې د فعالیت د څو لسیزو په مخینې سره د افرادو د تجربې، مهارت او پوهې د تیلو د وزارت د تر ټولو لاندې شرکتونو کې د فعالیت په مخینې سره د معتبرو پوهنتونونو د فارغ التحصیلانو په اډنې او همداراز له بهرنۍ معتبرې پوهې همکارانو څخه په استفادې سره د کورنۍ جوړښت د صنعت په زمینه کې د بهبود او نوښت په لړ کې خپلې ټولې هلې ځلې کارولې دي. د مهمو صنعتونو د حساسو پرزو د انحصار د ماتولو لپاره د دغه شرکت تحقیقاتي او صنعتي فعالیتونه او په څو مهمو ستراتیژیکو صنعتي زمینو کې د کامیابۍ په ترلاسه کولو سره ونډه شرکت د ولسمشر د ساینس او ټیکنالوژي د معاونت لخوا په یو په بنسټ د شرکت په توګه وبلل شو، او بالاخره دغه شرکت په 2013 میلادي کال کې د دوه ډول یو تولیدي په بنسټ د شرکت په توګه په دې زمینه کې خپل د فعالیت مجوز ترلاسه کړ. د دغه ټولګې مقصد د هوایی او د تیلو وغیرہ صنایعو په شان د مهمو صنایعو لپاره د پنی خدماتو وړاندې کول دي. همغه ډول چې ویل شول په پنی انجینری برخو کې د دغه شرکت خدمات د پرزو بیا رغونه، سپرشی، جوړښت، اوورهالینګ، تعمیر، ساتنه، پلاننګ او جوړونه ده. Thank you.
دوستانو وانډا آریو انرژي شرکت د هوایی پرزو او گردشی تجهیزاتو د جوړښت او پټه انجینیری په زمینه کې په خپلو ټولو مهمو تجرباتو باندې پته کې سره د اوچت ټکنالوژي لرونکو پرزو د سفارشي جوړښت او مشورو په وړاندې کولو کې ملګرتیا ته چمتواله لري. د موادو پیژندګلوي او بڼه ورکولو بهیرونو او دغه راز د ایران په داخل کې د موجودو جوړو شویو ماشینونو توان منیو او امکاناتو پیژندلو د دغه شرکت د ټولګي لخوا د پیچلو ستو لرونکو پرزو د استخراجولو او اصولو ترڅنګ دغه شرکت د هیواد د صنایعو د ضرورتونو د پوره کولو او خدماتو کې وسمن کړی دی.
خواګور دن کو هوایی او برېښنا کوټی صنایعو د ماهرو او تجربه کارو ځواکونو په همکارۍ د معتبرو لیبراتورونو او بهرنیو همکارانو په شتون سره دغه شرکت د ورهالینګ تعمیر او ساتنې په برخه کې د جوړولو او رغولو په زمینو کې د نړیوالو او رغنده شرکت د معیارونو مطابق د هوایی جوړښتونو او د گردشی تجهیزاتو د تعمیر او بیا رغونې د خدماتو وړاندې کولو چمتو لري. ونډا شرکت همداراز د پرزو د پلانونې او جوړونې په برخه کې د هوایی صنایعو د پرزو گردشی ماشینونو په زمینه کې د پنی او د جوړښتي خدماتو وړاندې کون کړي چې د دنیا د ورځنۍ پوهې په لړل سره له مفهومي پلانونې واخلې تر جوړولو سیړلو کارکونکو ته تر لیږلو پورې د نړیوال کیفیت له معیارونو سره برابر محصول د تولید توانمنې لري. د وسپنیزو او غیر وسپنیزو گردشی او غیر گردشی پرزو تعمیر بیا رغونی او جوړونه د ونډه شرکت له توانمنوي څخه دي چې دغه ټول مراحل د نړیوالو معیارونو مطابق بشپړه بڼه نیسي.
دوستانو د دغه مطلب وخت مو هم دومره وو، نو تر بل مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خوشاله اوسئ.
اوبه او سیاست
دا تهران د پښتو خبرونه ډیره محترم او اوردونکو اوبه او سیاست پروګرام لا دریه مې برخې سره ز جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. نن په دې ارتباط په نورو مسلو در سره غږی ګو هلا چې تر پایره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي parstoday.com/psm زموږ د انټرنیټي سایت درکته.
ایرانو قدرمنو دوستانو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو در سره د ایران او افغانستان د سیاسي او هایډرو پولیټیکی اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې نننی پروګرام کې په ورسته یو پیړۍ کې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو مذاکراتو د مخینه جاج اخلو.
ایزانو په 1898 کال کې د سختو سیلابونو په علت د هرمند سیند له خپل اصلي لارې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې یو برخه جوتوله د لیدیس په لور انحراف وکړ او د هرمند اوبو زیاتره برخه له بلې لارې د هرمند تالاب ته ور داخله شوه چې اختلافات او سبب هم شوه. همداراز د 1902 کال وچکالی او اوبو کمخ د ایران او افغانستان ترمنځ اختلافات زیات کړل او سبب شو چې لوري یو ځل بیا خپل موضوع د انګلستان حکومت ته ارجاع کړي. په دغه پړاو کې چې د برتانیوالو نظر له افغانستان سره دوستانه وو د میک ماهون په سرپرستی یو پلاوی سیمې ته ولیږه. هغه په 1903 کال کې پسستان کې ځای پر ځای شو. د 1905 کال د اپریل په لسمه د میک ماهون ریا صادر او پکې یو تړون وشو چې د هرمن لاسین یې د ایران ونډا په دریو کې یوې برخې ته کم کړه. دا په داسې حال کې و چې ایران باور درلود د ګولډ سمیت په تړون کې د ایران د اوبو ونډا نیمه ده. د ایران دولت د حقیقت په پوټه دغه رائے لا منلو ډډه وکړه او د رائے د نه منلو دلایل په کتبی ډول د انګلستان سفارت ته وړاندې کړل. د انګلستان حکومت هم د ایران له اعتراض سره سره مسأله تعقیب نکړه او موضوع همداسې پاتې شو.
په نتیجه کې د هیرمن سین په اړه د میک هامون د حکمیت ماتې هم هغه راز په خپل ځای پاتې شو. د دغه ویش په اساس اوب نړیوالو قوانینو ته لپام پرته زیاتره د سرحدي سیمو مالکانو، خانانو او د خلکو په لاس کې و چې هم دغه چاره د اختلافاتو او د اوبو د کموالي په وخت د تاوتریخوالي سبب کېدله. په دغه پړاو کې د هیرمند د اوبو په اړه بحثونه په تقریبا دوو پړاوونو یعنی له 1905 نه تر 1906 او له 1906 نه تر 1902 کلونو باندې ویشلې شو. په لومړي پړاو کې د دواړو لورو مذاکراتو بریا له بل مناسبه ویشلو د اوبو د جوتې اندازې د سپارلو حل لاره وه. په دویم پړاو کې ایران د هرمند اوبو په وړاندې په افغانستان کې د ځای د موندلو په انګېزې جدي غوښتنه وکړه. په دې ډول په دویم پړاو کې د هرمند اوبو د ستونزې د معلومېدو په نسبت له افغانستان سره سیمه ایزې اړیکې ډېر اهمیت درلوده.
ایزانو د لومړي نړیوال جنگ په ختمېدا او د سیاسي کړکیچونو په کمېدا سره د لومړي ځل لپاره د 1920 کال په اپریل کې د ایران او افغانستان ترمنځ رسمي سیاسي مذاکرات پیل شول. دغه مذاکرات د 1920 کال په جون میاشت کې د ایران افغانستان ترمنځ د موادت لوزلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو تړون سبب شو. د هرمن سین د مسایلو او د هغه د اوبو د استفادې په اړه د موادت لوزلیک د یوه ساده تشریفاتي سند په توګه چې د دواړو لورو هیڅ یوه مسله هم اواره نه کړه. د افغانستان له خپلواکۍ شپږ کاله وروسته په 1920 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وادادیا او تامینیا لوزلیک وشو. رضا خان هم چې له خپلو ګاونډیانو سره د سرحدي اختلافاتو په اوري پسې وو د هرمند اوبو د ویشلو د مسالې او د دغه هیواد په ختیځو پولو کې د ایران او افغانستان د اختلافاتو د حل لپاره په فرصت پسې وو. په 1930 کال کې په افغانستان کې د ایران سفیر خالد بری د افغانستان له خارجه وزیر سره په کابل کې خبرې اترې وکړې او وټاکل شو چې ګډ کمیشن جوړ او د دواړو لورو استازي په پوله کې خپلې غونډې ترسره کړي تر څو د زی لالیدلو او د ضروري معلوماتو لا ترلاسه کولو وروسته قضیه ختم کړي.
بلاخره د لورو د سیاسي اراده او د معدت د لوز لیکنو لعمله د هرمن سند د اوبو د ویشلو پسر د ایران او افغانستان ترمنځ لومبنه نیخ په نیخه خبرې ترې په 1931 میلادي کال کې تر سره شوې. دغه مذاکراتو نتیجه د برابر ونډې منل وو. په دغه موده او د مذاکراتو له لومړي پړاو وروسته د افغانستان په وسیله د شاهي کانال او کوهک بند پراختیا د خبرو اترو د ماتې او په ایران کې د اوبو د شخړې امکان زیات ک. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه فضا په دلیل دواړو لورو د مذاکراتو د دوام لپاره خپل گروه نه وښودله. د هرمن سیند د اوبو په کمیدا او د 1936 کال په جون میاشت کې د اوبو کمښت او د نهر مارنګي په خوله کې د لخشک بند په زیات مضبوطولو د افغانستاني لوري ټینګار، ایرانی لوري بیا هم د اوبو له کمښت سره مخامخ شو. بلاخره د 1936 کال په اگست کې د دواړو هیوادونو پلاوو له کمال خان بنده تر لخشک بنده پورې د هرمن سیند اوبه د یو کال لپاره نیمه نیمه وویشله او موافقه یې وکړه چې هر یو لوری د دې توان ولري چې د خپلې اوبو ونډه په خپل خاوره کې هر ځای او هر کله چې اړتیا ولري له سینده جلا کړي. په 1932 کال کې د ایران، افغانستان، ترکیې او عراق ترمنځ د سعد آباد تړون په لاسلیک کېدو پسې ړومبنی تړون هم تمدید شو.
عزیزانو، په 1937 کال کې په کابل کې د ایران د هغه وخت سفیر باقر قاسمی په خپلو خاطراتو کې لیکلي چې له افغانستاني چارواکو سره د مذاکراتو په ترسره کولو سره د 1937 کال د دسمبر په 9 یو شپږ مادي تړون د افغانستان له خارجه وزیر علي محمد خان سره لاسلیک شو. د تړون په لومړۍ ماده کې دواړو هیوادونو د هغو اوبو اندازه چې د کمال خان بند ته رسیده نیم په نیمه وویشله. د تړون په دوهمه ماده کې د افغانستان حکومت ژمن شو چې لا چار بورجک تر کمال خان بند پورې به تازه کانال جوړ نکړي او حتی تعمیر یې هم نکړي. لوری ژمن شول چې د مقابل لوری د ونډې کمون کې اقدامات ودرئ. دغه تړون د 1939 کال کې د ایران پارلیمان تصویب کړ، خو د افغانستان د پارلیمان لخوا د اعلامیې د نه تصویبدا په دلیل د تړون د اجرا خنډ شو. په 1940 کال کې بیا د متفقینو په وسیله د ایران نیواک سبب شو. افغانستانی لوری د امریکا په ملګرتیا سره انحرافي کانال او مخزنی بند جوړ کړ چې د 1945 کال د وچکالی په وخت کې اوبه د افغانستان په لور منحرفوله.
د 1937 کال په وچکالی او لکوهک بنده د افغانستانی لوري په استفاده سره ایران فیصله وکړه چې له هرمند د کتنې لپاره افغانستان ته یو پلاوی ولیږي، خو افغانستان ورسره موافقه ونه کړه. ایران نیت درلود چې مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي چې د امریکې په وړاندیز او په 1950 کال کې د ایران او افغانستان په موافقې سره مقرره شوه چې امریکا د مسالې په اواری لپاره منځګړی توب وکړي. په دا ډول د هرمن کمیشن جوړ شو. د هرمن کمیشن د سیستان لپاره لازمه اوبه په متوسطه توګه په 1 سیکنډ کې 22 مکعب میټره وټاکله، خو دغه اندازه د کمو اوبو په کلونو کې لا کمیدله او په هیڅ وجه د ایران له سیستان سیمې آبی اړتیاو سره سمون نه خوړه او په بشپړ توګه د ایران په تاوان و. دا په داسې حال کې و چې د مکامون په رایې د ایران ونډه د هرمن د ټولو اوبو په دریو کې یوه برخه چې په 1 سیکنډ کې له 50 مکعب میټرو زیاتېدله ایران د افغانستان په پوټه د غرايه و نه منله، خو افغانستان په خپل پخوانی او دریزنو باندې پټنګار سره د کجکی او ارغنداب بندونو د جوړولو پایلې نه منلې. بل اخر په 1902 کال کې د هیرمند او بو د ویشلو په سر د ایران او افغانستان اوګدې خبرې ترې د دغسین په اړه د وروستي تړون سبب شوې، چې د کارپیژاندو په اعتراف ایرانی لوري پکې ډیر بخشش کړي او تیر شوه دی. په دغه تړون کې ایران هم هغه په سیکنډ کې د 22 مکعب میټرو د اوبو حق ومنه.
ایزانو په 1903 کال کې د هلمند سیند تړون هغه یوازینی موافقه ده چې افغانستان له پولې بر اخوا و اوبو حوزه کې لري. د 1903 کال تړون په سیکنډ کې د 22 مکعب میټر اوبو په تامینولو ټینګار کړی او 4 مکعب میټر یې د روغ نیت او ورورګلویزو اړیکو لپاره په نظر کې نیولي. دغه تړون چې 8 مادې لري، همدغه راز د تړون د مادې په اجرا او تعقیبولو لپاره د هلمند لپاره نوی کمیشن رامنځته کوي. په ثبت شوی اندازې سربیره افغانستان باید با کیفیت او به تامین کړي چې د اړتیا په بڼه کې د پڼه کولو او کورنۍ استعمال لپاره تصویه شي. دغه چارې د تصویه دنده ایران ته متوجه کړي ده. افغانستان دغه تړون په اساس حق لري له اوبو هغه ډول چې خپل انتخابي استفاده وکړي، خو ایران په دغه تړون کې له ټاکل شوي مقدار د زیاتې اوبه غوښتنه نشي کولی، حتی که د هلمند په سیند کې زیاته اوبه هم موجوده وي. په حقیقت کې د ایران او افغانستان د اوبو مذاکرات په ورستی یبه پیړۍ کې ټیټې حس کې درلودلې دي، خو هغه څه چې مسلم دي دا دي چې تمه کیږي افغانستان د دوه اړخیزه موافقو د اجرا په ترڅ کې د هلمند د کوز هېواد د اوبو سرچینو او ژواک چاپیریال ته د تاوان نه رسولو په شمول د ژواک چاپیریال د نړیوالو حقوقو لازم الاجرا قواعدو او قوانینو ته پام وکړي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، د دې وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وینو. په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي او بریالي اوسئ.